السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په خبرونو پیلو. د پاملرنې مؤسسې ویلي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه بیا پیلوي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دوی ته په دې برخه کې لازم ډاډ ورکړی دی. پاملرنه وایي طالبانو ورته ویلي چې ښځینه کارکوونکي له محدودیت پرته په خوندي ډول له خلکو سره د مرستو چارو ته دوام ورکولی شي. پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې د ټولنې یا سیف د چلډرن په ګډون یو شمیر خیریه مؤسسو وروسته له هغه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول چې طالبانو تیره میاشت د دوی ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړې. سیف د چلډرن مؤسسې هم ویلي دي چې دوی ته د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیتونه پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسی جرګې د غړې مرسل نبیزاده پر وژنې خوښنی څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاندې سټیفنی ترامبلی ویلي ښاغلي ګوتریش د دې پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید له قاتلانو سره حساب کتاب وشي. نامعلومه وسلوالو میرمن نبیزاده او د هغې یو ساتونکی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په خپل کور کې دننه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې نهو مجرمانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې خپور کړی ویل شوي دي چې نن د کندهار ښار په احمد شاهي لوبغالي کې نهو مجرمانو ته د لواطت او غلا لپاره تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. په بیان کې یادونه نه ده شوې چې دې کسانو ته څه ډول سزاګانې ورکړل شوي، خو طالبانو د خپلې تیرې واکمنۍ پر مهال د غلا لپاره د لاس پرې کولو او د لواطت او زنا لپاره تر مرګ پورې سزاګانې ورکولې. طالبانو نږدې یو نیم کال مخکې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته یو ځل بیا د هغو سزاګانو تطبیق پیل کړی چې دوی اساس شریعت بولي. د اوکراین په مرکزی ښار د نپرو کې د روسیې د یو میزایل برید د قربانیانو شمیر نږدې 40 کسانو ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي دي چې د برید په وژل شویو کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې د توغندي لږ تر لږه 15 او یا نور کسان هم ټپیان کړي دي چې څلور یې ماشومان دي. د شنبې د ورځې دا برید پر یوې 9 پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. او د ایران د ټولنیزو شبکو مشهوره څیره نواب ابراهیمی چې د ایرانی خوړو په اړه پر انستاګرام ویډیوګانو یې 2.1 میلیون مینوال لري په ضمانت له زندانه خوشې شو. ابراهیمی د روانې میاشتې په پیل کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ځپلو پر مهال نیول شوی و. د ایران د مخالفو فعالانو خبري آژانس هرانا نن راپور ورکړ چې که څه هم ابراهیمی په ضمانت خوشې شوی، خو معلومه نه ده چې په کوم تور نیول شوی و. د ایران د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی له مړینې وروسته ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو هر راز اعتراضونه ځپلي دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د پاملرنې په ګډون یو شمیر خیریه ټولنو له خپلو ښځینه کارکوونکو سره افغانانو ته د مرستو د رسونې عملیات پیل کړي دي.
ځینې بهرنۍ محصوبیر ته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دی. زه د دې دغه کار ته هرکلی کوم او د ستایل وړ دی.
د مرسل نبیزاده له وژل کېدو وروسته د پخواني نظام د ولسی جرګې یو شمیر ښځینه غړي وایي چې د خپل امنیت له کبله اندېښمنې دي.
د افغانستان اکثر خلک خزه به خصن هغه خزه چې په لوړو پوسټونو کې کار کړي او وس فزیکی امنیت نه لري او نه امنیتي مسؤلیت لري.
د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې هیڅ راز خدمات نشته.
مرده چې هغه ټنه دندلې به سپک وي شل کال کې نه دندلې دا اوس په لاله مرده مکتب لرو د مدرسې لرو نه خوانځي لرو نو مرسته چا کوي نه مشي دی.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستۍ تحولاتو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او د لوبو له میدانه خبريږي.
تر دې ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د ټکنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو لمړی موضوع ته د پاملرنې نړیواله مؤسسه یا کیر انټرنیشنل په افغانستان کې خپل ځندیدلي روغتیایي فعالیتونه پیلوي. د مؤسسې په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو له حکومت د خپل خزینه کارکونکو د کار په تړاو د ډاټ ترلاسه کولو وروسته پریکړه کړې چې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. د اړه جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې افغانان تر بل هر وخت زیات په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو مرستندویو موسساتو مرستې ته اړتیا لري، د پاملرنې نړیوالې موسسې په دې هیواد کې د روغتیا او تغذیې په برخو کې د خپلو ځنډیدلو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړ. د پاملرنې نړیوالې موسسې کیر انټرنیشنل په یوه اعلامیه کې ویلي دي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزارت یې کارځایونو ته د خپلو خزینه کارکوونکو د خوندي او له محدودیت پرته تګ راتګ په اړه له ډاډ ترلاسه کولو وروسته دا پریکړه کړې. د پاملرنې موسسې په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې روان انساني کړکېچ ته په کتو د دغه فرصت هرکلی کوي، ځکه د اعلامیې په ټکو خزینه کارکوونکي د دغه بنسټ مهم جز او له نشتون پرته یې چارې پر مخ نه وړل کېږي. دغه موسسې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار د لګول شویو بندیزونو د لغوه کېدو هیله ښودلې ویلي دي. د پرمختګ لپاره به د داسې لارو چارو په لټه کې وي چې خزینه او نارینه همکاران وکولی شي په ټولو برخو کې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. دا په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه دوهم نړیوال مرستندویه بنسټ دی چې په افغانستان کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه پیلوي. تیره ورځ د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند هم ویلي وو چې په افغانستان کې د روغتیا تغذیه او پوهنې اړوند ځینې پروګرامونه بیا پیلوي. د ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د خزینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیتونه پیلوي. عام افغانان د مرستندوی غیر دولتي بنسټونو د دغه اعلان هرکلی کوي، خو د نورو نړیوالو مرستندوی ادارو نه هم غوښتنه کوي چې په دې سختو حالاتو کې افغانانو ته مرستې ورسوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو محمد اجان او عبدالمجید ازادي راډیو ته ویل
دغه اقدام هرکلی کوو، ځکه افغانستان دمګړی له یو خورا لوی اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي. خلک ډیر ځپل شوي دي او خلک یې په اقتصادي برخه کې تر ډیره کمزوري دي او دوی وس او توان نه لري چې خپل چارې په خپله په شکل مخته یوسي.
ځینې بهرنۍ مصوبیر ته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دی. زه د دې دغه کار ته هرکلی کوم او د سټایل وړ دی، او د نورو بهرنۍ مؤسسو څخه هم غوښتنه ده چې بیرته په افغانستان کې خپل کارونه پیل کړي تر د افغانانو سره په دغه سختو شرایطو کې لاسنیوي وکړه.
خو د یادونې ده چې پاملرنې موسسې او د ماشومانو د ساتنې سازمان دواړو یوازې د روغتیا او تغذیه په برخو کې د فعالیت د بیا پایل خبر ورکړی. په داسې حال کې چې د مرستندویو موسسو یو کوچنۍ برخه په یادو برخو کې خلکو ته مرستې رسوي او نورو بیلابیلو اړینو برخو کې لا هم د ډېری موسسو فعالیتونه پر ښځو د طالبانو د تازه لګیدلي محدودیت له امله ځنډیدلي. طالبانو شاوخوا دریو نه مخکې دا پریکړه وکړه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو. په خبرګون کې یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزنډول. د طالبانو حکومت تر اوسه د خپل پریکړې د بدلون او یا لګ تر لګه په پاملرنې موسسې او د ماشومانو د ساتنې په سازمان کې ښځو ته د کار د اجازه په اړه څه نه دی ویلي. د پاملرنې او سیف د چرلند موسسې په داسې حال کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې د خپلو فعالیتونو د بیا پیل کېدو خبر ورکوي چې همدا اوس میلیونونه افغانان په بیلابیلو برخو کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي دي چې روان ژمی په افغانستان کې ډیر سخت او میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي.
و موریدل چې پاملرنې او یو شمیر نورو خیریه ټولنو له خپل خزینه کارکونکو سره یو ځای افغانانو ته د مرستو درسونې عملیات پیل کړی دي. پاملرنې ویلي چې خزینه کارکونکي د دې مؤسسې مهمه چاره پر مخ بیایي او د دوی له خزینه کارکونکو پرسته وبخې د مرستو درسونې چاره پر مخ نشي تللی. مرسلین ارسلا بر همدې موضوع د امریکتي وزارت د کتلوي ناروغي او د برخي لپخونی رئیس ډاکټر ګلاجان ایوبی سره خبرې کړې او په سر کې پختلې دی چې په روغتیاي سکتور کې د خزو د ونډه اهمیت پڅ کې دی.
د تخنیکی لحاظ باندې کوی ما اکل چې یو ډاکټر یا روغتیاي کارکونکي تشخیص ته رسیږي، نو په تشخیص کې د ټولو نه اړینه خبره همدغه ده چې د ناروغ نه تاریخچه اخیستل کیږي. تاریخچه په دې معنی چې د ناروغ شکایتونه ډاکټر به اوري. په سلو کې اتیا د تشخیص لپاره همدغه خبرې اترې چې د ماروغ سره کیږي دا غنه پښتنه کیږي د هغه د درد د اوصاف او پاک لباندې دا غنه اضافي معلومات راټولېږي. خزینه ناروغان یا مراجعین چې دی خزینه ډاکټر ته یا روغتیا کارکون کې ته سم ویل شي نو نارینه ډاکټر بیا د دې خبرونه یا ډیر شي نه دی هغه نه ګونګ پاتې کیږي هغه نشي ویلې نو لامدې کبل بیا په تشخیص کې هم د دوی سره مرسته ډیره زیاته کوي یعنی په سلو کې اتیا هغه روغتیا کارکون کې یا ډاکټر چې دی تشخیص ته رسیږي په سلو کې ګوره ډیر کم اندازه یعنی شل یوازې کولی شي هغه فزیکی معاینات او یا هم لابراتواري معاینات چې ډاکټر یې ناروغ ته توصیه کوي د هغې نه وروسته بیا تشخیص هغه نهایي تشخیص ته پی رسیږي. نو د دې نه دا په ډاګه په زغرده سره ویلی شو چې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو ونډه په دې هکله باندې ډېره زیاته اړینه ده.
دې ته په کتو چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اکثرو سیمو ته دولتي ادارې او دولتي صحي خدمات نه رسیږي نو په دغه برخه کې د موسسو ونډه څونه مهمه ده؟
د وی خوانه هغه مخکې کوم روغتیاي سیستم چې وو هغه خو ډیر زیات اوس مهال ټکنې سوې دي او د بل خوانه هغه روغتیاي سیستم چې وو هغه هم نسو کولای چې لکه ټول کلی او باندې د پوخخ لاندې راولي نو یوازې نه ښه غوره او اسانه لارې همدغه ده چې لکه د کلو باندو ته د ګرځنده روغتیاي ټیمونو د لارې نه خدمات ورسیږي نو دغه خدمات که چیرته نارینه یا هغه کلو باندو ته وړي نو بیا هم زموږ د ټولنې هغه نیمایي نفوس بیا هم د دې نه تقریبا بې برخې کیږي ځکه چې زمنګ کلتور انانات هم د اجازه پر کوي او د بل خوانه هغه خزینه ډاکټران یا روغتیاي کارکونکو چې د خپل همجن سره خبرې اترې کولای شي د هغه نه تاریخچه غستلې شي هغه په خپل سترګو لیدلې شي خو په ډیرو ځینو کې کچیرته د نارینه و لخوا د روغتیاي خدمات تل ته عمر رسیږي نو موثریت او غیزه به دومره نه وي لکه په خپل چې د خزینه ډاکټرانو یا روغتیاي کارکونکو دغه خدمات کلو باندو ته رسیږي.
د طالبانو حکومت په ماسو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز لګولای د غډول نړیوال ټولنې هم شرایط وړاندې کړي چې کله دوی خزینه همکارانه به تخپل کار ته نه ګرځي نو دوی به خپل مرستې او فعالیتونه ځنډوي. د افغانستان د طبي ټولنې وړاندیز په دې برخه کې څه دی ترڅو د حالت پای عمومي او ارمن خلک بیا هم خدمات ته لاسرسی پیدا کړي؟
هر څومره زر چې کېدلی شي دغه تشکر رامنځته کیږي. اول خو د الله وکړي چې دغه اوس چې کوم حالات روان دي دغه موقتی وي او دغه کې لکه غفلت شوی دی دغه ته پام وکړي او دغه برخه بیرته دغه حالات چې رامنځته کیږي د دغه مخه ونیسي. دې ټولو نه تیر شو یعنی دغه پولیو چې نن سبا موږ غواړو چې دغه لمنځه یوسو زیات خلک چې دي دا مزمن تنفسي ناروغي باندې مونږه د ټولنه کې اختوي نو دغه ټول وګړي چې دي د خطر سره مخ روپونه دي او هغه دغه حق نه به محروم کیږي.
د امیر روغتیا وزارت د کتلوي ناروغيو د برخې پخوانی رئیس ډاکټر ګلا جان ایوبی او چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې له خوا هم واوري
دا مخام لشپگو دا سهار تر شپگو بجو پوری پر منزنی چپا دولس شپگ نوی در سریو
دورز لخوا دا پخوا غندی دا سهار لوو دا مخام تر رو بجو کولشی مکبرلان دو چپو نولس یوش او پینزوش مچو واو رای
ازادي راډیو اوري د جمهوریت نظام د ولسی جرګې خزینه غړي چې په افغانستان او گاونډي او هیوادونو کې ډیر دی وای د مارک لګواک سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې په نورو هیوادونو کې دوی ته د پناه ورکولو بهیر چټک شي. پرون په د جنوري په 14 د کاناډایي رسنیو د دې هیواد د پارلمان د شپږو غړو یو ګډه اعلامیه خبره کړه چې په کې د کاناډا پر حکومت غږ شوی چې په افغانستان کې له خطر سره د مخامخ پخوانیو خزینه وکیلانو د خوندیتوب په برخه کې ډیر ژر اقدام وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان اکثر خلک خزه به خصوصا هغه خزه چې په لوړو پوسټونو کې کار کړي وو اوس فزیکی امنیت نه لري او نامنتی مسؤلیت لري موږ هم د فشار لاندې یو.
په خیبر پښتونخوا کې میشته د تیر جمهوریت نظام پولیسي جرګه کې د ننګرهار ولایت د خلکو په خنۍ استاذي سایمه خوګنی بچي په افغانستان کې د ټولو میرمنو په ځانګړي ډول د پاتې خزینه وکیلانو د ژوند پاړې اندېښنه خوده د اندېښنې وروسته لږ زیات شوې چې د شنبه په شپه د کابل په احمد شاه بابا مینا کې د جمهوریت نظام پر مهال پولیسي جرګه کې د خلکو په خنۍ استاذي مرسل نبی زاده ل خپل یو ساتونکو سره د نامعلومه کسانو لخوا ووژل شو او وروري ټپي شو لدی په وروسته پر د جنوري پښپړه سمنيټه د کاناډا یو شمیر معتبر رسنیو د یاد هیواد د پارلمان د شپک تن غړو یو غاډه اعلان خبره کړه چې په کې د کاناډا په هیواد غاک شوی و چې په افغانستان کې خطر سره د مخ خزینه وکیلانو د خوندیتوب په برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي په دې اعلان کې د مرسل نبی زاده په وژنه خوښنی څرګنده شوی او د ټولو افغان جنو او خزو د ژوند پاړه اندېښنه خودل شوې ده د تیر جمهوریت نظام په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت د خلکو په خنۍ استاذي سایمه خوګرنی ل افغان خځو په ځنګړي ډول خځینه وکیلانو د کاناډا هیواد د پارلمان د غړو ملاتړ ستای او لغه هیواد غوړي چې د افغان خځو د ژغورنې لپاره خپل هلې ځلې چټکی کړي نو موري ازادي راډیو ته ویل
دا چې د کاناډا پارلمان اساسي مسولیت کړی دی او د انساني همدردی د مخه نه د افغانستان د وکیلانو ملاتړ کړی دی نو د کاناډا حکومت باید کار ضرور کی ځکه مرسل په ډیر وحشتناک شکل وژل شوی و د کاناډا حکومت کې مثلا د افغانستان د پارلمان مېرمن وباسي د پاتې په کابل کې هیلم دادا تنش د مرسل کورنۍ به ځان سره وباسي ځکه هغه اوس هم لا ته خطر لاندې ده
د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې په خنۍ غړې چې په افغانستان کې دنه پاتې دي وایي د امنیتي ستونزو له امله خبرې نشي کولای خو له دوی څخه یوې چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ادا کړی چې د دې په کور هم څو ځله چاپې اچول شوي دي لږ ورځې څخه چې جمهوریت سقوط وکړ ټول خزو په تیر بیا سیاسونو او په خنۍ خزینه وکیلانو ته ستونزې پیدا شوې شخصا زما پر کور دولس ځله چاپې واچول شوې مرسل نبی زاده زما نږدې ملګری و زه خپل د وسیدلو زایته وخت په وخت تغییر ورکوم مرسل ته ویل چې خوشباوري مکوه خو هغه ونه منله ویل چې امدام وطن دی او غوړم امدلته کار وکړم بل اخر په دې وطن کې د کار انجام مارک شو د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې د پخانی وکیل هم د کاناډا حکومت ته غوښتنه کوي چې د مرسل نبی زاده کورنۍ او پاتې وکیلان ژر تر ژره افغانستان وباسي د طالبان د حکومت له ویاندویانو زبیح الله مجاهد او بلال کریمی څخه مو د دغه اداو او په افغانستان که د تیر جمهوری نظام پر مهال د ملي شورا د غړو د خوندیتوب پاړه او پختل خو د راپور تر خپرېدو پورې مزواب تر لاسه نکړ کاناډا د تیر جمهوری نظام د ملي شورا ډیرو غړو ته پناه ورکړې چې دقیق شمیر نه دی معلوم د کاناډا هیواد د بهرنی چارو وزیر میلانی جولی او د کډوالو وزیر شان فریزر د دوشنبه په ورځ په یو غړ اعلامیه کې ویل چې موږ د افغانستان د پارلمان د پخانی غړي مرسل نبی زاده وژنه غندو او د دوی پټکو هغه د خزو او انجونو د حقونو لپاره په زړه ورتیا سره مبارزه کوله په خبر پانه کې د هم راغلي چې د کاناډا حکومت ژمن دی چې د 2023 کال تر پایه په کاناډا کې څلويخ زر افغان کډوال میشت کړي چې پکې خځینه قاضیانې د بشري حقوقو مدافعانې مدني فعالانې خبريالانې او د پارلمان خځینه غړي هم شامل دي
تاسو اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ پروګرام لرو په دې خبرونه کې په کم عمر دینجونو د ودولو پر ناوړه پایلو خبرې کوو
ورکلر مې دولس کاله نه کچنه یو غي واده کله زه واخښه په خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړې و چې واده نه بیا یو ورځ مکه نه دروستلم
د دې او نورو مطالبه د اوریدلو لپاره راسره اوسې دا ازادي رادیو ده
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د اوکراین پر مرکزی خر د نپرو د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر نږدې 40 کسانو ته رسیدلی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دا پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره تر ټولو خونړی برید بللی او دا حمله د جګړې له قوانینو د مشکوکو سرغړونو یو بل بیلګه بللې ده نوریاس نوری او د موضوع نور تفصیل
په داسې حال کې چې د اوکراین لویدیز متحدین په دې خبرې کوي چې آیا اوکراین ته د درنو ټانکونو په څیر د درنو وسلو مرستې ورکړي چې کیف د جګړې د لومړۍ کرښې د ماتولو لپاره غوښتنه کړې ده. د اوکراین پوځ پرون وویل چې ځواکونو یې په ختیځ کې د روسیې تازه بریدونه په شا تمبولي دي. په عین حال کې د اوکراین پوځ وویل د اوکراین په مرکزي ښار د نیپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ چې شاوخوا 1200 کسان پکې اوسي د روسیې د توغندوی برید په نتیجه کې د مړو شمېر 40 ته لوړ شوی دی. په وژل شوو کې درې ماشومان هم شامل دي. چارواکو ویلي چې شاوخوا 10 تنه لا هم لا درک دي. د راپورونو له مخې په دې پېښه کې لږ تر لږه 15 یا نور کسان ټپیان شوي چې 4 ماشومان دي. دغه برید د شنبې په ورځ پر یوه 9-پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش ویاندي وویل د 13 فبروري له میاشتې راهیسې لکله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی دا په اوکراین کې تر ټولو خونړی برید دی چې په دنیپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ وشو. هغې زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه برید غندلی او ویلي دي چې دا د جګړې له قوانینو څخه د مشکوکو سرغړونو یوه بله بېلګه ده. سویډن چې د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري د دنیپرو برید په سختو ټکو غندلی دی. د دې هیواد صدر اعظم اولف کریسټرسن زیاته کړه چې د ملکي وګړو په وړاندې قصدي بریدونه جنګي جنایت دی. پر دنیپرو برید د روسیې د توغندوی بریدونو د پراخو څپو یوه برخه وه چې د اوکراین لوی ښارونه پلازمینه کیف او خارکیف هم پکې شامل دي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د جنوري په 14 په یوه خبري کانفرانس کې دا خبره رد کړه چې ګنې روسي ځواکونه د استوګنې ودانۍ په نښه کوي او وی ویل چې ښایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه ودانۍ ویشتل شوې وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د جنوري په 14 په خپل ورځني راپور کې وویل چې روسي ځواکونه په لوهانسک او دونیتسک کې د اوکراین پر مورچلو او ملکي میشت ځایونو بریدونو ته دوام ورکوي. روسی ځواکونو چې د سولیدار خاري نږدې په کندواله بدل کړی تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې دغه خار په بشپړ توګه د چا په ولکه کې ده. په داسې حال کې چې جګړه دواړو خواو ته درانه تلفات اړوي کیف له لویدیز ملاتړو غوښتنه کړې چې درنې وسلې لکه ټانکونه او زغراوال ګاډي ورکړي چې دا به له دوی سره مرسته وکړي چې د جګړې له لومړۍ کرښې روسي ځواکونه په شا کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیگانه وخت په یو ویډیوی پیغام کې وویل چې دوی تمه لري چې متحدین به د رامشتن په غونډه کې اوکراین ته د وسلو ورکولو په اړه کلیدي پریکړه وکړي. د پولند صدر اعظم پر جرمني فشار راوستی چې اوکراین ته د لیوپارد 2 محاربوي ټانکونو په ګډون نورې درنې وسلې ورکړي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر لوید استن د جنوري په 19 برلین ته د سفر لپاره تیاری نیسي او پر سبا به په رامشتن کې د امریکا په پوځي اډه کې د اوکراین د دفاعي تماس ډلې په یوه غونډه کې ګډون وکړي چې د پوځي مرستو په ګډون له اوکراین سره د نورو مرستو په اړه پکې خبرې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په سیمو کې هیڅ ډول عامه خدمات نشته. د ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې وروسته یو جګړو او وچکالۍ یو ډیر ځپلي خو لا هم پکې د روغتیا زده کړې بیارغونې د اوبو د رسولو او په نورو برخو کې خدمات نشته او یا په کمه اندازه دي.
نصرت چا نمبر سکه وی شلو کلو کی نمبر اثرات کړی دی.
پیر محمد د کندهار د سپین بولدا کلسوالی د ناوی د سیمه وسیدونکو دی. د وای د چشاک او کشتونو لپاره وبنلری د مریض د تداوی لپاره نږدې روغتیاي مرکز نسته. د ماشومان او ځوانانو د زده کولو لپاره شونځي نلری. د تاګراتک سړکونه ټول خامه کندو کپر دی او د ژوند نور هیڅ راز سانتیاوی نلری.
مرده چا غټنه دیندل به سپاش کې شل کال کې نه دیندل اوسپیلال موږ د مکتب لرو د مدرسې لرو نه خوانځي لرو هیڅ شی مرسته نه اوس پورې مرسته چا کړی نه مشي لیدي د مرزه کې بالا موږ خپل مرګ فشنو تیرو ورور پیسې د ته چا سره نه سره 2500 به نه گزاره کړی نه کور چلول کی اوسپیلال زب کور 15 پته تنه کوول می دی دې کوم مرسته څو کدار د 2500 مرسته څو کدار پیسې جوړ نه مامله ست نه دندست نه بل تجارت ست نه کوسه تا
د سپین بولدک ولسوالۍ د اخترزو کلی اوسیدونکو داد خان وایي د جګړو ورا خوا وچکالی سخت ځپلی دي او د کښتونو او د تشاک لپاره پاکې اوبه نه لري چې له امله د سختو ستونزو سره مخ دي. داد خان وایي د ولسوالۍ د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره سوې.
ماشومان مې در په دار دي، 15 سالرو پر کورو باندې هغه مې ایوانانو مې هم د سیلابو راسغار کولو راسوي ولورو درخت او بو دغه کیسې ګډ راسوي ولې نو نن موږ د فوتبال اثر ناس یو موږ دا مشران ته دا وایي چې یو مشته د وګړو داد را وکړي مشته بریمې را وواس مشته د سړکانو دغه وکړي او مشته د کلینیکانو دغه را سره وکړي چې کلینیکان را فعال کړي سخت مریض پیښ سي زه څه چم وکم زه په کور کې نسل روپی لرم نه د مټر وصل لرم سما صدر خالص پین بولدا کپوري 3000 افغانۍ غواړي زه په 3000 افغانۍ کې سل افغانۍ لانه لرم.
طالبان که څه هم د یو مسول حکومت په توګه د سپین بولداک ولسوالۍ د خلکو غوښتنو ته د رسیدو لپاره واضح ژمنه نه کوي، خو د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس نور احمد سید وای هڅه یې دا ده چې لیرو پرتو سیمو ته چې جګړو ډیرې ځپلې پاملرنه زیاته او خدمات ترسره کړي.
د افغانستان اسلامي امارت نه یوازې د شریعتو لپاره بلکې د اطرافي سیمو او ولسوالۍ لپاره پلانونه لري د بیا رغونې، هغه د زراعت په بخش کې او تعلیمی برخه کې د صحت په برخه کې په دې کې په ځینو ولسوالیو کې ډېر پرمختګونه سوي دي. مثلا لیرې پرتې ولسوالۍ موږ یادولی شو لکه میانشین او غورک خاکریز همداراز میوند چې په دې کې مخکې روغتیایي ځایونه یا کلینیکونه نه وه اوس پاک سوي دي او په راتلونکي پلان شته چې دې برخې ته لا ډېره توجه وسي ځکه د خلکو اړتیاوې درکوو خلکو اړتیاوې شته.
د کندهار د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي پر داسې مهال په خپلو سیمو کې د روغتیا زده کړو او بیا رغونې خدمات غواړي چې دا مهال په ټول هیواد کې د بیکاری ستونزه زیاته او د خلکو غربت ډیر سوی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې بې وزلي زیاته سوی او د دې هیواد د 40 میلیونو انسانانو لنیمایي زیات د خوړو خوندیتوب نه لري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر منوریدونکو په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او د لوبو له میدان خبريږي خو له هغه مخکې
زه د علم ولادت د زنداور څخه خبر در سره کوم. دغه سلا شبکې زموږ خواته ډیر خراب دي، دغه زموږ پیغام ثبت کی په د ازادي رادیو کې زموږ پیغام واوروي. د سلا شبکې دلته په زنداور کې به خیر ډیر خراب دي، واتس اپ هم چنداني کار نه کوي او دغه ساده ژوند باندې هم چنداني کار نه کوي.
زه متي الله خبر کوم د علم ولادت څخه زما یو پیغام دی د راشد ډیر غټمینوالې ما زم کوم مشتمل چانس را پیدا کی یا چانس را کی چې خپل یکت وشي لونډر یم نو ستې د رادیو لمبر مې پیدا کړ او ستې خېله کې چې روجان دا پیغام نشر کړي.
ازادي رادیو ته السلام علیکم. پسله سلام از مده پیغام تر لوړو مقامات پر ورسوي تر دی پاو تر ورسوي دا کم تصویر چې ما اوس ازادي رادیو ته واسطه وې دا پرون ما شام پر کې لال کړي او پکېرو سوال کوي په بازار کې سوال کړي و 100 روپے برابر کړي و نو غلو لال کړي نو غل په هلمند کې به هاته ډیر سوي دي له کوم چې دغه مخنیوي وکړي.
د ازادي رادیو کارکونکو اړوندو ته سلامونه وایم. ما پیغام به چې نشر سي دغه پیغام دی په هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې دا ون بسم د خدي نیټ داسې کمزوري دي چې بيخي کمزوري دي زموږ غوښتنه دغه ده چې د ترمومي مشران د ازما پیغام نشر سي. وسلام.
دا کوم څه سوچ خپل کار شروع کړی دی د دوی څه یو جهان مننه چې دغه د افغانستان د ستړي مظلوم ملس سره دوی کوم یمرست کې د دوی څه یو جهان مننه د ازادي رادیو د کارکونکو اوریدونکو ته یو جهان مننه
د ازادي کارکونکو ته ټولو ته سلام. ان کې سي کارټونه ور کوي واج مودي صاحب دي کارټو مشر ده انجنیر عبد الله د سدیر بیا ادب مغیږي پروند شنبه یو سړی لاسیم په مټر کې ور بند کور ویني یو زنانه او ته یت خوار غریب ته ولاکه قتل او دا ټول دی واسطي کار ده نیمرستي واسطي کار ده. واج مولوی صاحب کارټونه ویشل ولا شهر قریب د سلور سره لري انجنیر عبد الله د پټاو او که ټیلران لري مګر سلور کاټي ور کړی دی او مګر خوار غریب دی ولاکه قتل.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 0040
دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستاو یو.
قدر من اوریدونکو شیبه و روسته نیمه نره او ورپسی ده لوبو لمایدانه ده ازاده راژیو زنگری پروگرامونه پیلیگی. خو ده وقت ده مزیگر چلور بجه او درش دقیقی ده پا مکره خبرونو تا. پاملرنې مؤسسې ویلي دي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه بیا پیلوي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دوی ته په دې برخه کې لازم ډاډ ورکړی دی. پاملرنه وایي طالبانو دوی ته ویلي دي چې ښځینه کارکوونکي له محدودیت پرته په خوندي ډول له خلکو سره د مرستو چارو ته دوام ورکولی شي. پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې د ټولنې په ګډون یو شمیر خیریه بنسټونو وروسته له هغه په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه چې طالبانو تیره میاشت د دوی ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړې. د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې هم ویلي دي چې دوی ته د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیت پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان د پرځېدلې دولت د ولسي جرګې د غړې مرسل نبیزاده پر وژنې خواشیني څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاندې سټیفاني ترامبلي ویلي ښاغلي ګوتریش د دې پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید له قاتلانو سره حساب کتاب وشي. نامعلومو وسلوالو میرمن نبیزاده او د هغې یو ساتونکی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په خپل کور کې دننه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې نهو مجرمانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې. په یو بیان کې چې د طالبانو ستر محکمه خبر کړی ویل شوی دی چې نن د کندهار ښار په احمد شاهی لوبغالی کې نهو مجرمانو ته د لواتات او غلا لپاره تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. په بیان کې یادونه نه ده شوې چې د کسانو ته څه ډول سزاګانې ورکړل شوې. خو طالبانو د خپلې تیرې واکمنۍ پر مهال د غلا لپاره د لاس پرې کولو او د لواتات او زنا لپاره تر مرګه پورې سزاګانې ورکړې. طالبانو نږدې یو نیم کال مخکې پر افغانستان له واکمنۍ وروسته یو ځل بیا د هغو سزاګانو تطبیق پیل کړی چې دوی اساس اسلامي شریعت بولی. د اوکراین په مرکزی ښار د نپرو کې د روسیې د یو میزایل برید د قربانیانو شمیر نږدې څلوېښتو کسانو ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې د برید په وژل شویو کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې دې توغندي لږ تر لږه پنځه اویا نور کسان هم ټپیان کړي دي چې څلور پکې ماشومان دي. شنبې ورځې دا برید پر یوې نه پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. او د ایران د ټولنیزو شبکو مشهوره څیره نواب ابراهیمی چې د ایرانی خوړو په اړه پر انستاګرام حساب یې 2.5 میلیون مینوال لري په ضمانت له زندانه خوشی شو. ابراهیمی د روانې میاشتې په پیل کې د حکومت پر ضد اعتراضونو د ځپلو پر مهال نیول شوی و. د ایران د مخالفو فعالانو خبری آژانس هرانا نن راپور ورکړ چې که څه هم ابراهیمی په ضمانت خوشی شوی خو معلومه نه ده چې په کوم تور نیول شوی و. د ایران د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی له مړینې وروسته ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو هر راز اعتراضونه ځپلي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شومان صرف ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه لزدا کړې څخه لري پاتې کیږي. له خسر خېلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بيولې. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې ان د مارک تر بریده رسیدلې شي. په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود و. خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړي ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو کو کاختي او نسي او ارس ډیر راغلي ده. په مخکې نظامو کې موله خو پاره کې دونه نه ول لکه وشي د طالبان راغلي دي. خلک اته دې ته مجبور شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ وټه پیسو باندې دی خرڅي.
Thank you.
په افغانستان کې طالبان وخت ورسیدل نړیوال مرستې ډېرې محدودې شوې. لبلې خو بانکي سیستم هم لستون سره مخ شو. کومو کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغه بیکاره شول، نو ځکه بی وزلی او غریبی ډېر شو. د کندهار اوسیدونکی منګل وای چې مخکې هم ډیر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل د بیوزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړیلونه ورکوي.
چې رښتیا وسو خو کاختي او نیستي او ارس ډیر راغلی ده په مخکې نظامو کې مله، خو په هغه کې دونه نه وه لکه اوس چې د طالبان راغلي دي. خلک اته دې ته مجبور شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل لدرش وټه د په هیڅ پیسو باندې د خرڅي. مثال شا بعضې لولې بانګو کې هغه چې راوایخ پیسې هغه بل هفته نیولاړې سي ماشونه قطع سوله، خلک در په در سوله، بیچارهګان سوله. دا واضح خبره ده سل په سل ځوانان نجونې کوچنۍ کوچنۍ نجونې وشپین ژیرو خلکو ته ورکوي، خو دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي، خدای نه خواسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباسو د عمر دپاره، هغه پریشان سي، د اعصاب مرضي ور پیدا سي، د زړه مرضي ور پیدا سي، پسې راوایخه بیچاره در په در سي، ژوند زندګي تباه ورباسي.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي دا چې د ګارډ ژوند په چارو نه پوهیږي، د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تیښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوې، اوس یې د خسر کور پریښی، بیرته د پلار کور ته راغلی. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
کلر می دولس کله نه کچنه یو غای واده کله زه واخښه په خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړی و. بیا چې واده نه بیا یو ورځ مکنه دروستل، بیا چیرته د چا د یو د وسې چروش د پلار کنه یو د دې په کار په بل شي.
د کابل اوسیدونکو نجیبه بیا وای چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څنو، نو ځکه پلار د پیسو په بدل کې سپینسری سړی ته واده کړه.
سنه 13 سالگی او رسی کردیم به خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتانست باز مره به نفر از ما کده بسیار
که دیر لس کلنه می واده کرده، ځکه چې پلار می ما او زما نور خویندورونو ته ډوډۍ نشوی را کولی. څو ورځې خپل خپلوانو مرسته وکړه، اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله، نور نه کېدل. پلار مې مجبوره شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خویندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګوښ کته کېږي لویه خبره ده. اوس درس نشم ویلی، یوازې د کور کار کوم.
آله دګه نه درس خوانده میتانم نه غیر از کارخانه.
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي ځینې بیا د ژوند تر اخره کې څومره هم سختي ورباندې تیریږي، د خسر په کور کې د ناچارۍ شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتی سره مخ وي چې پر رواني مرض یخته کوي. مینا له همداسې میرمنو څخه ده.
سرګنې باید راسره کول چې تیمې چیغې کړه، چیغې چیغې میړه مې راته راغی تي لرګی راته وخدسې وتره بولم زما سره داسې بادرې مې کوي خسره به مې ان خولې م را باندې ولګولې د سپینګرې خسر مې وداسې په دا پخه خولو را ولګوله دا ګوره.
د لغمان اوسیدونکو حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي، نو د حال لاره خو د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د اغ انجلې آینده ته خرابې الداغه مشکل ورته پیخیږي کور کې چې د ژوند کې واغه د ما په پیسو واخیستل او پلار در باندې خرڅ کړي او دغه ولګه په منګم راغله د په نور انسانانو راغله خو د حالات نه درغله چې مثال اولاد سو خرڅ کی
او خو به بشر ده د څه وخت راغله چې شپه ورځ چا ډوډۍ اغه کور کې نه ولا چا راوړم نه ده او موږ خپل ورځ تیر کړی دي لور خو پیسو باندې چې تا خرڅ کړل په دیو باندې دال لار نه ده زګی دا خو د 15 ورځې شول و دې خورل بیا انده څنګه کې
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي ل رواني اړخ هم سخت صدمه ویني ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وای چې په کم عمر کې ودیدل لنجونو څخه د ماشومتوب خوګه دوره چې د لوبو او ساتری لپاره وی اخلي
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده در واپهانو پاند کې واده په وخت تر سره نشي کولای شي د ماشومتوب خوګي تجربه هغه لوبي او هغه فرصتونه چې یو ماشوم ترلاسه کوي سلبي کې یا دغه خند وګرځي د افغانستان د مدني قانون لمخې هغه کسان چې تیر د اتلس کلو څخه دي هغه ماشومان دي په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتونو لمخې ترسره کیږي د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالي شمیرل کیږي په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمل کیږي په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي بلوغ ته رسیدلی نه دی او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي
نسایی او ولادی ډاکټرانی هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا یې د مور کېدلو ګڼې ستونزې یادوي ډاکټر شالا یعقوبی د 14 کلن نجلۍ په اړه وایي چې د نیکه په عمر سړی ته واده شوی و
یو شپاړس کلان یا 15 کلانو داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه مغه و سنې جګو لکه د بابا سره خپل د نیکه سره چې هغه کې واده کې دومره جلې غوښته چې جزا شي دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه او پاتې هغه نه دا بیچاره هغه شو د سره واده وکړو لاړو خپل کور ته حامله اخیسته خپل قصای وکړو نور ماشومان د لودو د خپل اول خزینه نه اته کلس ماشوم د هغه د لودو دا خپل د جلې ماشوم و اول چې دا خپل دې تم ضرورت لود چې دا باید سو کال نور خپل مور پلار کړو وسی دا یو زور سره تر واده کړو اصلا آماده نه و هغه ډیره اجازه نه لري چې مدل تر شي اتمن په واز ور سره یې دین شي کوله چې خپل ټوره قسم مونږ دو کی نو سکلک لک چې خپل قصای وکړو دوی واده کیږي اول دوی آماده نه دي چې خپل مور شي او کا دوی حمل واخلی خونیزی ورته پیدا کیږي ابراب شو پلاسنتا پریویا یا ایکلامسیا فشار دوی کیدای شي چې جګ شي او دوی ډیر خطر ته مواجه دي او کا دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شودي ورکی یا هغه وخت هم کې د شې د ډیټا ماشومې سوې تغذیه راشي یعنی د فکری د دماغي موجنه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سنې کم ده نشي کولای چې خپل د ماشوم صحیح وروزي او څومره چې یو خزه چې قانوني سنت رسیدلې هغه په هر شي پیږي خپل ماشوم ته رسیدای شي چې ماشوم سره رقم تغذیه کې یا رقم او پالی او دوی د اغل لحظه دوی آمدنی ځکه چې دوی خپل هغه ماشوم توف خیالونه پکې هغه دی لري کېدای شي چې د خپل مور سوې تغذی شي او ماشوم سوې تغذی ته غش
د اسلام له نظر هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لوی ګناه ده دینی عالم او د پانتون استاد نورلا کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي
د اسلام له نظر فقر باید د دې لامل نشي چې ماشومان پکې قرباني سي، او اسلام خرڅول د خزي او پیسې اخیستل په خزي باندې په اولاد باندې امدا رقم په یو ماشومه باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلا وسیله نشي، ځکه انسان کرامت لري، انسان آزاد او حر ده، حر انسان هیڅکله خرڅیږي نه او هیڅ بهاد انسان ارزښت پوره کولای نشي د آزاد انسان. نو ځکه دا ځینې خلک چې فقر بهانه کوي خپل لورګان خرڅوي او خپل خویندې هر څوک چې دوی په کفالت کې دي خرڅوي، شرعاً دا کار حرام ده او اسلام دا کار جایز نه بولي او دې سره اړخ نه لګي، اصلا په اسلام کې ناروا کار ده او اسلام سره ستره جفا ده. پلار حق لري، خو دې حق معنا دا نه ده چې دا به خپل لور خرڅوي او خپل لور به پیسې اخلي او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دغه په مقابله کې به رشوت او بډه اخلي، یعنی د لور خرڅول ک په ولور په نومې ک قلین ورته وایي ک هر نوم د بل ورته یادې، د لور او د خور او د بل هر لمسی یا هر څوک چې د انسان دغه په قیمومیت کې، د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستی کې یو انسان دغه ولی امري او دای په غیبه نه پیسې اخلي، شرعاً حرام ده. دا نه فقر د بهانه کېدلی سي او نه بل نه بل نه بل، بلکې واده یو هغه عقد ده چې هغه په خوښۍ سره ترسره کیږي او پیسې باید منځ کې نه وي، یعنی ولور په نوم یاد نورو نومونو باندې یا تویانا یا بل څه شي دا پیسې نه وي. او ځینې خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅوي، دا شرعاً حرام ده، ځکه رزق دی الله په لاس کې ده. الله وایي نحن نرزقهم و ایاکم، روزی منګه ورکوي تاسو، روزی منګه ورکو، رزاق الله رب العزت ده. او اولادونه باید بهانې د فقر یا د نور بهانو نسی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې نجونې او میرمنې د ستونزو قرباني نشي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که د خبرونه پاکل لمونږ سره خپل نظر شریکوي، نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422114 تربیا پرزای کې چیاست. الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
سلام او هرکلی له آزادی رادیو څخه د لوبو له میدانه ورزشی خبرونه اوري. زه بختیار ساحلم. د کرکټ، فوټبال، سنوکر، هاکی او ټینس لتیر روان او راتلونکي لوب مخبرو خبرونه، ریپورتونه او ځانګړي مرکې د دې اونیز سپورتي خبرونه منځپانګه ده. لموږ سره پاتې شئ. پیل یې لدې کوو. استرالیا نه غواړي له افغانستان سره په مارچ میاشت کې درې ورځنۍ لوبې ولوبوي. خو ولې؟ د استرالیا په بیگ بیش سیالیو کې د افغان لوبغاړو د نه ګډون پریکړه. د سپورت او سیاست په جلاوالي د یو شمیر خلکو ټینګار. آیا اوس سپورت او سیاست سره بیل دي؟ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرکټ د سوداګریزو سیالیو پیل او د فوټبال، ټینس او هاکی نړیوالی او سوداګریزي سیالۍ. پر ذکر شویو موضوعاتو سربیره مو لګڼو نورو ورزشي پیښو خبرو. دا ونه تر ټولو مهمه موضوع د استرالیا لوري له افغان کرکټ لوبډلې سره د لوبو نه کولو ده. ګڼو لوبغاړو، کرکټ مینوالو او څارونکو پرې اندېښنې او غبرګونونه ښودلې دي. په دې تړاو به درته ډېر مطالب وړاندې کړو. د پلان له مخې په راتلونکي مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا لوبډلو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ درې ورځنۍ سیالۍ پلان شوې وي. د پنجشنبې په ورځ، یعنې د جنوري 12مه، د استرالیا کرکټ ادارې یو اعلامیه خپره کړه او په کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت له لوري د جونو د زده کړو بهیر ځنډېدو له امله نه غواړي دا سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ ادارې په غبرګون کې ویلي دي چې دا پریکړه عادلانه نه ده، بلکې سیاسي رنګ لري. راځي چې نور په ریپورت کې لخواغلی عصمت ساروان وورو.
روسته لدی چې طالبانو جونې او شزی للوړو زده کړو په نا حکومتي مؤسسو کې ل کار کولو منې کړې. استرالیا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د بشر د لوبنیو حقونو د سرغړونې په خاطر له دغه هیواد سره د کرکټ سیالۍ نه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ او ځینو افغانانو د استرالیا پر دې پریکړه نیوکه وکړه او ویل چې باید کرکټ له سیاست سره ونه تړل شي. خو استرالیا د جمعې په ورځ له افغانستان سره د کرکټ د سیالیو د لغوه کېدو په اړه د خپلې پریکړې ننګه وکړه. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس نیک هاکلی فرانس پریس خبري اژانس ته په یو استولي پیغام کې دا خبره رد کړې چې ګنی پریکړه سیاسي ده. د ویلي لبنانی بشري حقونه سیاست نه دی. هغه وایي دا ډیر سخت او خواشینونکی حالت دی. موږ دا پریکړه ساده نه ده انګیرلې. د افغانستان کرکټ ادارې لوپاړو او مینوالو د استرالیا کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د اندېښنې وړ او غیر عادلانه بللې ده. افغان کرکټ بورډ هم د پنځشنبه په ورځ یو اعلامیه خبره کړه او دا پریکړه سیاسي او تر وخت مخکې بللې ده. افغان کرکټ بورډ ویل دي چې څو وخت باندې د استرالیا له کرکټ بورډ سره په دې تړاو غټوري خبرې درلودې. د دوی په وینا چې په ټولو مواردو کې له استرالیا سره هوکړې ته رسیدلی وو او استرالیا پوره ډاډ ورکړی وو. د خبر پاڼې د جزئیاتو لمخې چې افغان کرکټ بورډ به هم له استرالیا سره په خپل اړیکو کې له سره غور کوي او ګواښي کړي چې د استرالیا په بیگ باش لیگ کې به هم د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا کتنه کوي. دوی ویلي دي چې تر هر څه وړاندې به دا موضوع د کرکټ له نړیوال شورا سره شریک کړي تر څو استرالیا په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د یادونه ورد چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینی ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندیدو له امله ځنډولې و.
له دې موضوع نه وځو. کله چې استرالیا له افغان لوبډلې سره له لوبو بایکاټ وکړ، ګڼو افغان لوبغاړو په دې کار غبرګونونه وښودل. د ځینو لوبغاړو نظریات مو درته په دې ریپورت کې راخستي دي. ریپورت فريده سیال ولی.
افغانستان په کرکټ کې بریالي مزل کړی دی او دا ډول پریکړې به بیرته شاته بوزي. دا د افغانستان د شلوریزو سیالیو د لوبډل مشر راشد خان څرګندونې دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په خبرګون کې کړې دي. د افغانستان کرکټ وتلې ستوري راشد خان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې دي چې له افغانستان سره لوبه کول د استرالیا لپاره دومره نرم کوون کې وي دی هم نه غواړي چې په بیگ بیش کې په خپل شتون او لوبه خلک نرم کړي. هغه د استرالیا د بیگ بیش په لیګ کې ال ایډلیټ سترایکر سره لوبېږي. د دې خبرګونونو په دوام کې د افغانستان د ټیسټ او یورزنیو لوبو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا په خپل خبرګون کې د استرالیا کرکټ له ادارې غوښتي دي چې خپل پریکړه دې بیرته واخلي. شهیدی د افغانستان د 24 کلنې جګړې زی غمیزې ته په اشاره ویل دي د افغان کرکټ مینوال چې له تیرو 24 کلونو راهیسې د جګړو لامل سخت ځپل شوی نه غواړي چې سپورت او سیاست سره ګډ شي. دغه راز په استرالیا کې د شلوریزو نړیوال جام پر مهال د افغان لوبډلې لوبډل مشر محمد نبی ساخیل هم د پریکړه غندلې ده او په ټولو نړیوالو یې غږ کړی دی چې په دې سخت شوګو کې دی د افغانستان د کرکټ ننګ وکړي. لومړنی افغان لوبغاړی چې د استرالیا د کرکټ ادارې د پریکړې غندنې وکړه نوین الحق و. هغه د استرالیا د پریکړه مشمانه وبلله او وی ویل چې نه غواړي تر دې وروسته د دې هیواد په بیگ بیش لیگ کې ولوبېږي. همدارنګه رحمان الله ګورباز، عثمان غنی، ابراهیم صدران، مجیب الرحمن، رحمت شاه، آفتاب علم، حمید حسن، فرید ملک او نږدې ټولو افغان کرکټ لوبغاړو دا پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هیله څرګند کړې ده چې استرالیا به خپله پریکړه بیرته واخلي.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19، 22، 24 او 25 مترو باندې واوري.
بلخوا د کرکټ یو شمیر څارونکو په دې تړاو بیا بیلابیل نظریات لري. د افغانستان کرکټ بورډ په خواني اجرایی رئیس شفیق ستانکزی په دې تړاو ویلي دي چې کرکټ بورډ باید لمخ کې د ستونزو ته په نړیوالو غونډو کې لابي کړی وای او خلک یې قانع کړی وای. د پان کرکټ بورډ په دې کار کې پاتې راغلی. هغه وړاندې داسې وایي،
نه تنها د استرالیا د کرکټ بورډ مسؤلینو سره بلکې د نړیوالې شورا له مسؤلینو سره همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې شوی دی. افغانستان کرکټ لپاره لابي شوی وای او نړیوال باید په دې قانع شوی وای چې له بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ د دوی کومک او د همغږۍ ته ډېر زیات ضرورت لري.
په ورته وخت کې ورزشي خبریال سمیع الله پام بیا د طالبانو حکومت ته د پړې ګوته نیسي او وای چې کرکټ او نورې ټولې لوبې اوس مهال د طالبانو د مداخلو له امله سیاسي رنګ لري او افغانان باید د استرالیا پر ځای د طالبانو له حکومت ته د کرکټ د نه سیاسي کولو غوښتنه وکړي. هغه وای
موږ باید په اصل کې علت وګورو چې ولې دا پریکړه وشوه. د آی سی سی د اصول له مخې هم حکومتونه مجبور دي چې د خزینه او نارینه لوبغاړو لپاره په برابر توګه کار وکړي یا حداقل د خزینه لوبغاړو د ورزش مخاونه نیسي. موږ دا ګورو چې دا واضحه سیاسي مداخله ده. سمه ده چې ورزش او سیاست جدا دي خو آیا دا سیاسي مداخله نه ده چې څو ورځې وړاندې په فرمان باندې د فوټبال روان لیگ ودرو؟ که حکومت هم دا سیاسي مداخله بند نه کړي نو نړیوال اولمپیک هم ډیر ژر ده چې هغه د افغانستان په نارینه لوبډلې باندې بندیز ولګوي.
اوس د افغانستان او استرالیا د کرکټ بورډونو له ناندریو راوځو. افغان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې تر 1900 کلونو د کموم رضوانانو د ملي لوبډلې د جوړښت په پار د څه باندې 100 غوره شویو لوبغاړو دویم پړاو پیل کړي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د جنوري میاشتې په 14 نیټه به په خوست ولایت کې پر دوو کرکټ لوبغاړو د بل پړاو لپاره خپل منځي لوبې ترسره شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملکزي ازادي راډیو ته په دې حقله ویلي دي
پروسه خو البته سلو څخه پورته لوبغاړي مونږ غوښتي چې هغه ته به کیمپ لګول کیږي. په کیمپ کې به دوی خپل تمرینات شروع کوي تر هغه بعد دې میچونه دي. البته ټیمونه به جوړیږي او دوی به خپل کې میچونه کوي کمپټیشن به کیږي. هغه نه به ټاپ پرفارمرز یو ځل بیا به هلته سلیکټران کینی هغه دغه پرفارمرز به ګوري. هغه نه بعد به بیا زمونږ پلان یعنی هدف دا دی چې د شل څخه 15 لوبغاړي ځان سره وساتو. البته زمونږ کوم روان سیریزونه دي د بنگلاديش سره غنه بعد شاکاپ ته بیا ورکاپ ته.
اوس مو په کرکټ کې د سوداګرۍ په تړاو خبرو. کرکټ لوبي هم د فوټبال په څیر سوداګري زبړه خپل کړی ده او رستربلې د نړۍ د ستورو پانګوالو پام ځان ته راړوي. په کرکټ کې د هند لولوري په بریالي توګه د آی پی ایل سیالیو دوام د نړۍ اکثره هیوادونه وهڅول چې خپل کورنۍ سوداګري د سیالي ولري. د ریپورتونو پر اساس هند کرکټ بورډ په 2022 کال کې د آی پی ایل له درکه شاوخوا 1.7 کروڑ هندۍ پیسې ګټلې وې. د هند سوداګرو نه یوازې دا چې د هند پر کرکټ سوداګري کړې بلکې اوس یې له ټولې نړۍ غېږ تاوه کړې ده. راځي چې په دې تړاو نور جزئیات په دې ریپورت کې له اکرام الله اکرام څخه وورو.
د کرکټ د سوداګریزو لیګونو په دوام همدا تیرونه دوه نور لیګونه هم پیل شول. د سویلی افریقا کرکټ بورډ په نوښت د سویلی افریقا شلوریزه سیالي او د متحده عرب اماراتو په نوښت د انټرنیشنل شلوریزه سیالیو په نومونو لیګونه جریان لري. د سویلی افریقا په لیګ کې ټول ټال شپږ لوبډلې او د بل پر وړاندې سیالي کوي او یوازینی بهرنی لوبډل مشري د افغانستان د شلورونو لوبډلې لوبډل مشر راشد خان دی. یاد لیګ په لومړي ځل په 2019 کال د سویلی افریقا د کرکټ بورډ ادارې لوري د ګلوبل شلوریزه سیالیو په نوم اعلان شو. وروسته یې د منځي شلوریزه سیالیو نوم ورکړ خو تر ډیره د مالی ستونزو له امله پر مخ نه تلو. د یاد هیواد کرکټ ادارې مشر ګریم سمیت تر پرلپسې هڅو وروسته د هندوستان غوره لیګ پانګوال راضي کړل او اوس د ټولو لوبډلو امتیازات له دوی سره دي. په دې لیګ کې پر راشد خان سربیره بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم د ممبئی کیپ ټاون لپاره لوبیږي. همدارنګه د سوداګریزو لیګونو په دوام د جنوري میاشتې په 14 د جمعې په ورځ د متحده عربي اماراتو د انټرنیشنل لیګ سیالۍ هم پیل شوې. په دې لیګ کې هم تر ډیره پورې هندي پانګوالو پانګه چونه کړې. د دې لیګ لوبډلې د ابودوبۍ نایټ رایډرز، ډیزرت وایپرز، دوبۍ کیپیټل، گلف جائنٹس، ممبئی امارات او شارجہ وائررز په نومونو دي. د افغان کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې چې په دې لیګ کې لس افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، فضل حق فاروقی، ظاهر خان پکتین، رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد، نور احمد لکنوال او نمین الحق د بیلابیلو لوبډلو لپاره لوبه کوي. دا د شلو ورونو یوازینی بهرنی لیگ دی چې ګڼ شمیر هندي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. تر دې وړاندې د نړۍ په هیڅ سوداګریز لیگ کې هغو هندي لوبغاړو ته چې له نړیوال کرکټ استعفاوي نه وي کړي د لوبېدو اجازه نه وه. د دې لیگ پرانسته په ډیر لګښت ترسره شو او د بالیوډ وتلی فلم ستوری شاهروخ خان هم وربلل شوی و. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون د بنګلادیش غوره لیگ سیالۍ هم جریان لري او د استرالیا د بیګ بیش لیگ سیالۍ بیا وروستیو مرحلو ته رسیدلې دي.
ورو ورو د خبرونې وروستیو شیبو ته ورلنډیږو او اوس درته د تیرې اونۍ لنډ ورزشي خبرونه اورو. د هند او سریلانکا ترمنځ د ورځنیو لوبو لوبلړۍ هند وګټله. هند په درې لوبو کې دوه ګټلې دي. نیوزیلند د ورځنیو لوبو په لړۍ کې پاکستان په خپل کور کې دوه یو مات کړ. د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې تر دې دمه سلهت سترایکرز لوبډله تر نورو مخکښه ده او تر دې دمه یې خپلې څلور لوبې پرله پسې ګټلې دي. او هندوستان داسې هڅه پیل کړې ده چې د 2023 کال یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام لپاره غوره لوبغاړي سر له اوسه په نخه او ځانګړې روزنه ورکړي. دا ونې د لوبو له میدان ورزشي خبرونه هم دومره و. لتا سي ټوله مننه. تر بیا مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.